افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با عصمت ساروان باشید.
ډیر مننه نایمی صاحب. اته بجه شوې قدر منوریدن کو د دې ساعت په خبرونه کې اوري د هلمند والی وای د موسی کله د بیرته نیولو په عملیاتو کې تر اوسه پورې یو نیم سل طالبان وژل شوي دي. په یو بل راپور کې به واوري چې په زابل ولایت کې د طالبانو په منځ کې نښتې شوي دي، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه واوري چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په بردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشې سوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدي سره پر شوې اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. ده هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کله ولسوالۍ کې د غوسیمو په نیول کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی کله ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه 150 وسلوال طالبان وژل سوی دي. نوموړي همدارنګه په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکښې برخه لرله د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی دی. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی کله ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستیو څو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په مورچلو بمباري کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی سئ. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د وم کنډک څخه د قمندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د کزدي پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غځېدلې لارې کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه یې نیولې ده. د یو د دې عملیات په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل سوي، دوه تنه نیول سوي او نورې له سیمې تښتېدلې دي. دا مهال دا پوسته د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بدخشان مرستیال والي وایي دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. نوموړي زیاته کړې سره له دې چې د کزدي پل په وروستیو جګړو او همدارنګه د سیلابونو له کبله ویجاړ سوی، خو حکومت غواړي چې ډېر ژر یې بېرته ورغوي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشې سوی دی. د روسیې د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندي ماریا زخروف پرون وویل د دیمیتیرو بیلی په نوم دا اوکراینی د روسي چارواکو د هغه فعالو هڅو په نتیجه کې خوشې سوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره سوی دی. نوموړی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی چمتو دي چې نوموړی اوکراین ته وسپاري.
روسیه
ستره غته په لوبوي او دوبنه هر وخت چمتو ده چې شغلې بیلې په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې مشر په پایل کې په انټرنیټ کې د یو ویډیو خبرېدو وروسته کیف تایید کړه چې بیلې یرغمل سوی دی. د اوکراینی رسنۍ د راپورونو له مخې نوموړی له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د شرکت لپاره کار کاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدي سره پر شوې اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون روحانی په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید دی تایید ته دې پکښې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یو ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې څېړل پیل کړی دی. د فرانسې ولسمشر دفتر وای فرانسا او جرمني دغه پلان ملاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې راتلونکي اونۍ بشپړ اوربند نافذ شي. د اگست په 16مه نیټه د کیف د حکومت استازي د روسپلو بلتون غشتونکو له استازو سره په دې سلاسول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټه څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. روسلاقی چې پرون د فرانسې جرمني او روسي مشرانو په ټلیفون خبري وکړي د فرانسې ولسمشر وایي دوی په ټینګه د سپتمبر لومړۍ نیټه وروسته د بشپړ اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر همدارنګه زیاته کړې چې فرانسوا اولاند د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په راتلونکو اونۍ کې به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره ګډه غونډه ماسره وي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او حکومت ترمنځ شپږ میاشتنۍ مخکې په منځ کې د اوربند یو تړون لاسلیک سوی، خو د اوربند سربیره هم وخت نا وخت د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. اوتریشي چارواکي وایي په یو لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې وه درې تنه ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلې دي. د اوتریش خبري اژانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکښې وه په پټه انتقالېدل د جرمني د سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول سوه. د لاروی رومانیایي ډرایور هم نیول سوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اوتریش کې په یو بله سرپټې لارۍ کې د موندل سوو یو اویا مړو سوو کډوالو په تړاو نیول سوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریایان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې د ادارې شمیرنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي چې د هغو په منځ کې 1,240,000 چینایان، 1,900,000 هندیان او شاوخوا 1,500,000 مکسیکویان دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ملیتونو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي، خو ډېر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري. دا تر دې دمه خبرونه.
دا چې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري، دا آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د هلمند والی وای د موسی کلا د بیرتنیولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنی مرجوب لري او شیدي. د بهرنیو چارو وزارت د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې ځنډېدا د افغانستان او پاکستان له اړیکو سره بې ارتباطه بولي.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د معرفت په اداره کې شخصي فکر د بایس کې وشي سریت او ولسوالۍ ته مکاتب باندې پاتې په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په یاد لري نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لاندو خبرونو ورسته پیلېږي. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړي. آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوه تاسو محسوسوي او کدا سیوی بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړي ده؟ په دې اړه به د اتنیمو بجو لاندو خبرونو ورسته آزادی رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر به لنورو اوریدونکو سره شریک کړي. د هم د خبرونه لمړی موضوع د هلمند والی وای د موسی کله ولسوالی په روانه جګړه کې یو سلو 50 وسوال وژل شو دي. مرزا خان رحیمی وای د موسی کله د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په ورستیو کې طالبانو لاندې کړي لامنیتی ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم برسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالی ته چیرمه په یو دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مزکنی عملیات نه دی پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وای د مساکله په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وټلو سیمو د بیرتنیول لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادې رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکله کې پر روانه جګړه کې د افغان امنیتی ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقوا یو عملیات په مساکله ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. خو دا سه بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالۍ د مساکله کامل اند دښمن په لاس کړه. تاسو نه ده بعض په سي عقب نشینی کړي او سیالت فعالیت جریان لري. ان شاء الله وضعیت بلته نورمال سی او موږ هلته پروګرام دالرو سی نور هم خدمات خلکو ته وړاندې سی. سد سیاحت په برخه کې، سد معرف په برخه کې او نورو انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرکشوب لنه ده وختي. دا هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید خنزاده وویل افغان امنیتی ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مزکنی عملیات نه دی پیل کړی. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مرشلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوې دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي. وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نو کی کوم نو جګړه نه رسوي پیاده جګړه او نم عملیات پیاده عملیات شوی دي.
د مساکله ولسوالۍ مرکز کې د امنیه کمانډانۍ د ودانۍ په شمول یو شمیر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمیر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوزي مرسته د ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د هندي چارواکو د بوختیاو له عملیات روسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناست نه ده جوړ شوی. دغه وزارت چارواکي وای چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په ترنګوالي اغیزونه کوي. دا په رسال کې چې څمو د مخ کې په کابل کې د هند په خواني سفیر ویلی و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په توجیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ په خواني شی اړیکې نه دی پاتې. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځندېدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلې.
دا د هند له خوا نه درات شوې تر اوسه پورې څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا د هند سره غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنس د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي. دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دوارو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي. ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر لمخ کې نه تاکل شوې مصروفیتونو لامل په امغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دته چمتواله یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند په خاني سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړی او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا یو شخص څرګندونه دی او زه نه غواړم چې په دې حق له تبصره ولرم.
حکومت په څه وکړي څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوء تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا له منځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي، او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی ده. سوزان رایس په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستانی چارواکو سره د پاکستان او هندوستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګله شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ اپ هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشري د غډې زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی دغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسفزی زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري، نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
اهم خبره دا ده چې هغې د بیجنګ دورم کړی ده، د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده، د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه، نو په هغه کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې خو باقاعده د سرحد باندې ډز کیږي، مړی کیږي، خلک ټپیان کیږي. پکې
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکیچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره یې په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
راپور نوای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وشل شوې دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغانستان حکومت چارواکو دا نښته نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړتیا توب کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې نشته په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشرکې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبریدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاطرخان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي او هغه اختلافونه چې د پومنت کې موجود دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسی. د دې سره سره چې مشران او سپینګری د دې په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی، هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نو مولوی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیات واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له سره بیات نه کوي فتوا ورکړي. تر مولوی په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد ربانی له خلی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لري مدیر ایسی د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد ربانی له خلی وایي هیلمن دي چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې وي د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وای چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیه په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي کچيري د کابل بانک د قضیه تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانه وستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیه په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوې دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا کې حکومت په دې برخه کې جدي اقدام و نه کړی، په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه کې برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغه سره جدي چلند کوي، خو یو شمیر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
سټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د سارنې لپاره پیوړی طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې ورسره له هغې له مالی بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمیر سهم لرونکو ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو واری بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی سرنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزي هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا دوسیه د افغانستان نافذه قانون سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مکروزي نه مکروزیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهي ډول د کابل جلال آباد په لوی لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنايي دروازې د جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش آزادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډېره ترانسپورتي ستونزې کمی او د برېښنايي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سرک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنايي دروازو نشټون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش آزادۍ رادیو ته په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فواید عامې کابل ښاروالي او یو شمېر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوي په دې طرحه کار کوي. خاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنايي دروازې په جوړولو سره به تر ډیره د نامنې مخه نیول شوی وي.
د صورت کې سرک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي او خصوصا مونږ په خپل پلان کې ونمونوي پروژه هم لرو چې دی وي دروازې برېښنايي کار پیلو چې هغه د پلچرخي دروازه ده چې مونږ د وسایلو ګڼګونه خپل دفتر څخه کنټرول کړو چې دا لوی وخت د فساد د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او لبل پلوه به له شک چې امنیت سره هم مرسته کوي.
د راپورونو مخې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د خام نیت په خاطر د ولسمشر غنی لخوا اړوند ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چارې ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنايي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وزارت امور داخله استقبال
میکنه. نسبم شو د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د داشان دروازو جوړول کولای شي مونږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کیدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم ورنخه استفاده وشي. مونږ تل د حلقوي سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوي برابروي او کیدای شي دا غوسیمو د امنیت د ټینګښ لپاره چې مونږ او زمونږ ځواکونه تر ډیره حل ته زیرازي د پام وړ نتیجه ولري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو د همشغی او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندیشمن کړی دی. د دې شبکې غړیو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشیز غملې. په دې موضوع د خان محمد سین راپور ووري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د خونځو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پام لرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږي او پیاوړتیا شبکې پر اندېښنه وخوده. د دې شبکې غړو د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یاد ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشي زغملې. دوی چې شمیرې لزګونه ته رسیده پر حکومت غږ وکړ چې په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو اوارې ته اقدام ونه شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي، سازمان یافته دولت حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د بایس کې وسی سریت او ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادي نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي اواز وچت. په غزنی کې حکومتداري د اذن لال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه، بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومتولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په ناامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي، خو په ځینو وختونو کې ناامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی، هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خبرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو، د ټلیفون شمیرې هم اعلانو، قلم او کاغذ تیار کړئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د خوسیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي سرتیری د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل و خوشی سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر اټومي موافقې د دې هواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وای فرانس او جرمني دا غ پلان بلاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په خطیز کې له راتلونکو اونۍ بشپړ بند نافذ شي. اوتریشي چارواکي وای په یو لاري کې چې شپږشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه تنکی ځوانان په ناوړه روغتي وضعیت کې موندل دي. او د امریکا ایسای شي چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتان هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیم تان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی تاستو ویل نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې دا د اوس پیل شوې ده، په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر لري؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ هیله لرو چې یوازې او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0799-203-1540 بیا وایم 0799-203-1540 او یا هم 0800-222-1555 که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو 0800-1333 شمیره په یاد لرئ، په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ.
بله سروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
زه محمد بشم د ایلمان ولایت نغلی ولسوالۍ څخه میږم.
مهرباني کوئ صاحب،
زه خو د بیکاری پاک لده و.
بله، اول دا ووایست چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاری زیاته شوې ده او که نه ده؟ تاسو احساسوئ
زیاته سره د کار نسته روزګار نسته ټول ځوانان بیکاره دي او لامل یې دا دی چې ټول جګړې دي ټول د بیکاري سره جګړې دي څوک د وسوان طالبان نسته څوک د حکومت نسته چې دغه اقتصاد
بله یعنی تاسو دا احساسوي کوم کسان چې بیکاره شوي دي هغوی جګړو ته تللي دي
بله و یا په دې توګه چې یا په نشه د دې یا جګړو ته تللي دي دغه ته نه نه ځات کړی دا
بله بله
تشکر و از شنونده ها میخواییم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهایی را به بار میره یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین شنونده داریم روی خط بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی
علیکم السلام
خراسان صدقی از لوگر صحبت میکنم
بفرمایید صدقی صاحب
من میخواستم بگم برادر محترم ببینم بیکاری که باشه من بگم از لحاظ علمی خوب اکادمیک انسان با مرض روحی و روانی و سلامیشه شما ببینید بیشتر کسایی که ایشان بیکارستان دیگر کاروباری ندارن تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی نداره که بالای زیر فکر بکنه کاری انجام میدن ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میبینن که با در کدام مدت و در دراز مدت باعث در حالت خفت شدن مرض ها و بیماری های روانی هم مبتلا میشن و بسیاری کسایی اومدن کنار بیکار بودن به مواد مخدرشان مرتاد شدن و بخود باز مهمی طالب ها کردن همی تروریست ها نکه های ایسایی بس یا بیشترشون مصادین مواد مخدر سینار رو در صوف خود جذب میکنه حتی ما تا جای بسیار آت معلومات مسخ و متمد دارم که می طالب ها افراد دوان در زیر پل سوخته زیر پل محمود خان از این مصادین افراد سرباز جذب میکنه واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدنی افغانستان خیلی زمینه‌ساز خیلی جدی است امروز اگر شما ببینید 70 درصد نامنی افغانستان مختل 100 درصد نامنی افغانستان مختلطی از بیکاری و بی‌سوادی است
بله رحمانی له هلمند لیکلی هلمند اغا ولایت چی دیره جگره پکی زیاده ده وی بیکاری ده طول و بدبختی و مرده
بله خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده
بس پا ده تلیفون لداری اولیدون که تنو بطور کو میره بانی
بفرمان سب
و علیکم السلام
میره بانی
مهربانی کوي صاحب
تاسو د نړۍ لري د ټیلی کرامو وړاندې
سلامت اوسئ بلې له رادیو یو څل لري شیخ بل ژغ دوباره تاوري په دې کې ماکس راځي
فکر مې کوم چې نه ونده
خبري وکي نو تاسو لطفا دوه دوه وری سلامه چوي بیا ماکس کوي بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي لطفا خبري وکي
چپریحا خبر کوم هغه دینګرار ولایت نه
مهرباني نه متاسف
دا بیکاری خو یو د مرز د تاسو څنګه کوم کار وکړ تاسو څنګه
بس مننه سلامت شي ټلیفون مو کو بل اوردون کې تبه ور شو ګور چې دوی څوي
به فرمایئ سه رادیو آزاد است
اوریو
بله سه باورو
زه مساجان د لمنتو
مهرباني مساجانه
مشکل نیست دلگاه میدادن چون بکاری خودی خیلی دلگاه دارم
سنگ زیادت سویده کم سویده
یا کم را بکار ایم و فرا مردی که بکار را تکیر دور را رسوک چاروان تکی والا رسوک ایدبان که والا ردی حالا دا بکاری دارم
سی من نه چی تلفن مو کو بل اوریدون که حمله رو مهربانی کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
و
علیکم السلام
مهربانی
بله
خبری وکي صاحب
برنامه سلام می کابل ولې
مهربانی
موضوع د بیکاری په اړه
بله موضوع داده چې اول موضوع وري به ټلیفون کوي چې د نورو وخت وننیول شي موضوع داده چې ستاسو په نظر بیروزګاری یا بیکاری زیاته شوې ده، ستاسو په سیمه څه تاثیر کړی دی؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که یې نه محسوسوي؟ که محسوسوي نو بیروزګارو ځوانانو څه ته مخه کړې ده؟ بل اوریدونکي ته به ورشو چې موضوع نه خبر دی او غواړي چې نظر څرګند کړي.
بفرمایئ صاحب رادیو زدست. مهربانی کنین شنونده عزیز، فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر، جنگ، بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شمار زیاد از اونا به مواد مخدر رو آوردن و شمار هم در حال فرار از کشور هستند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولده کلی کلیدی بیکاری ورس تر بل مخ په زیاتیدو ده که حکومت کار پیدا نکړي ناوړي پایلې به ولري. یو بل اوریدونکی له هلمند څخه پاینده محمد لیکلی دی، ویل رسنیو څخه ګیله لرم چې د موسی کلا احوال سم خبر نه کړ. البته دا زموږ موضوع نه ده، په فعلاً یوازې او یوازې د بیروزګاری په اړه لکه څنګه چې مخې ورته اشاره وکړه په دې موضوع نظر څرګندولی شئ. عزتمند له اروزګان څخه، له خاص اروزګان څخه لیکلی دی، وایي زموږ په ولسوالۍ کې بیکاري د دې سبب ګرځي چې خلک په نشو اخته شي او یا د ترهګرو سره توپک واخلي.
بله، شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تاثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره؟ میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بکه چنین به تلفن
که از مشکلی که خو بکه سعی در دیر زیاد سعی در او خلق سر واندی خریش دمار.
بله،
یعنی نسبت بله
دیگه سخه دیر منفی اثرات را داره چی خان تر دیر چی وطن را یعنی سعی در کنکی لار شهادت سر ورسیدن.
صحیح، مننه چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي. آزادی رادیو د میکروفون ستاسو،
بفرمایئ. نعیم
صاحب سلامونه احترامات، تاسو باندې اسمت سروان صاحب باندې ورځم په خیر.
سلامت اوسئ.
مهرباني شه.
ډیر زیاته مننه سروان صاحب محترم. عبدالقادر تکیم يم د کندهار ولایت.
مهرباني.
پوری مصطفی صاحب خان کی قزوانان مبارک شه چې اشاره کوم چې د کاری د عمل سنن تر هیڅ اندازې پوری قزوانان د کار دي چې موږ د قدر ځوانان لرو هغه ته څرګندې کړې چې د افغانستان په خارج کې په دغه منځکې کې له کندهار ولایت د غرب حوزه تر کندهار په ساته باندې شته معلومات نه لري. دغه ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بیکاره دي چې دې د دې بیکاري د عمل څخه زموږ داسې محصلین ستاسو کم وخت ورو ته ولاړ شي ښکاری او دغه د خوشو خارونه کوي. یو محصل چې هغه د تدرم کونتون کې هغه د سواد ځوان خو نو څه کوي چې د ماښام پر ګوله باندې حیران دي، ډوډۍ باندې حیران دي، د ټولو ګیله چې څه ده ومر په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په خیره ټول سره موږ بالکل دا خبره تاییده. مګر دا چې د حکومت په اوسنۍ چارو کې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بېکار دي، په خپل ژوندۍ پورې حیران تللي دي. نو ورته بلې ځوانان بېکار کېږي، کوچنان ماشومان مو د ډېرې غریبۍ څخه ښارونو ته راوځي، یا فلسطین ټولې یا خلکو ته فقر لاسونه ورځي. نو خو دا هم ممکن دی چې په راتلونکي کې یو فقرجن جوړ شو، دی د تېرې مودې په عمل په غلا لاس پورې کوي. دغه حالت دی. نو دلته په لوی کندهار کې ورځ سره بلې بېکاري مخه کړې ده. دوه د پاسان لرو، دوی وګوري په کانکور کې ما هغه رقم نتایج دي چې ځینې وخت دوی خواران خپل پوهنتون هم نهشي کامیابي کېدلی. هو د دې خوا سره به ځینې مشکلات ستونزې وي. نو په دې خاطر باندې دلته که موږ چېرې وګورو په کندهار ولایت کې بېکاري ورځ په ورځ سره بلې زیاتېږي، او د نورو ولایتو دا خو هلته تللي یوازې د کندهار خلک د غزني وګورو ولایتو څخه هم د دې ځوانان راځلته. یو منطقه ده صاحب، دغه ځوانان بېکاره ځوانان خوانه ورباندې ډېرې سلهاوو ځوانان دي چې د بېکاري د عمل څخه ولاړ دي. هېڅوک داسې نهشي کار ورته وایي او د کار دپاره یې بوځي. نو دې دپاره که حکومت ځان مسؤول وګڼي او دوی ځان ته حکومت وایي، باید دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا
شي. مننه چې ټلیفون دي وکړو.
سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
چیزو تر تلفن قطع نشد.
مهربانی صاحب.
بارد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از ساروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی اصم از ساروان هم رسان
دارد. سلامت باشین. مهربانی نیازی سب.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعیت موضوعی است که اساس است و مهم. ببینید در مورد بیکاری و همچنان بیروزگاری متاسفانه بدبختانه از حکومت های قبلی گرفته تا به همین حکومت هایی که جدید روی کار هستند. تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است. متاسفانه که البته سرچشمه تمام این بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کند تا بتوانند مردم البته مصرف کارشان ناجر کنند برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک ناخدمتی کرده باشند. شما ببینید البته بیکاری شما گفتید در جامعه و در محیط چی تاثیراتی را به بار میارد. البته نظر ما بیکاری دو تاثیر عمده است که یک تاثیر روانی و دیگر تاثیر جسمی میباشد که بالای افراد یک قشر یک جامعه را به بار میگذارد. ببینید بیکاری البته محتاجی و عقیمانگی را در یک جامعه، بیکاری مرض را، بیکاری خشونت را، بیکاری ناامنی را، در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط در یک کشور میباشد. متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کنش بیکار هستند. همین وجه اصلیش است که جنگ، خشونت، فرار از منزل رفتن به کشورهای دورتر و همسایه، البته در صفوف مخالفین داخل شدن، دزدی، قتل، سرقت، تمامی البته ما در آینه
نیازی صاحب شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین، در بین مردم هستین. جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن، آیا اونا تمامشان رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یکجا شدن با شورشیان، یا یکی یک رای حل جستجو کردن؟ مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان، ببینین در اونجا هم بیکاری خیلی فوق‌العاده زیاد هست، اما اونا به طرف تروریسم نرفتن. چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمودی شما درست است، ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیتش نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است. متاسفانه ها یک تعداد جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و ایده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر، در یک خطمش، در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشند جایگزین اینها شوند. ولی آنها هرگز نمیخواهند که با طرف خشونت توریزم بدبختی کنند. ولی در افغانستان ببینید تو یک کشوری هست که خوشباوری ها، گفته های البته احزاب، سیاست، کشورهای دیرتر اینمی سعاملی هست که بالای جوانات تاثیر میگذارد، بالاخره جوان را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشانه. متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونه، چون که اینها باز دست خوش و البته زیر نظرات دیگران قرار میگیرد، اینمی است که به طرف بدبختی روان هستند. متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوان زمینی کار را، فابریکه ها را، ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 35 تا 40 میلیون نفر مردم افغانستان هست. البته اگر اینها شب و روز کار کنند در کشورشان باز هم کم است، ولی متاسفانه از یک هزار بالاتر امروز در نظام ما کارگری دیگه با همون ماور گرفته دیگه کارگری وجود ندارد، پس چنان اقتصاد، معدن، زیربنا و دیگه سکتورها رشد و انکشاف کنند. این تمام بدبختیاش در زمینه البته همی بیکاری می باشد.
تشکر از شما نیازی صاحب، سلامت باشید.
سلامت باشید نیازی صاحب. بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب،
بله زبه و نظر پاورتما از تاس پردی خب مخصوص
بانی مهربانی
لکسان چی من پرنون اوراد که داغ دوای امریکان داغ دوای پایش بیاکاری انده داغ العمل نمیسوس هلمند او بورو هلمند یو زراعتی ولایتی چی در وخت کې په یوه کې د دواوی په شرکت کې دغه دواو رئیس په هلمند کې نام نیو راخیستل دي.
بله
هلمند که یو سره د بار دواوی او په شل سی هنر کښتونه له منځه ولاړه، هر څه کښونه چې دغه دغه دواو دغه سره د منځ دي نو بیا کاری په دغه عمل را مېستم د په هلمند کې.
صحیح، ډېره زیاته مننه ستاسو نظر واوریدل سو. څو پیغامه به واورو بیا اوریدونکو ته به ورشو.
حالت سمیم بله از بولسپولی دولت شای ولایت لغمان در پایام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم، گفتن اکثرا پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده، چون کسانی که از درس و تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه.
بله واوریدون که چه نومینه دلی کلا وی دیر زوانانو غلاو تا مخه کرده یا هم نشو تا مخه کرده، زین نورو هم طالبانو تا مخه کرده. یو بل اردن کې حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین د لیکلي وای بیکاری او بیروزګاری دومره ډیر سویل چې ویلای نشم. اکثر ځوانانو یا غلاو ته مخه کړی ده یا طالبانو ته. د همدې مخکنی اردن کې په شان ورته نظر څرګند کړی دی. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي وای په لغمان کې بیکاری د بیکاری له امله ځوانانو طالبانو خواته مخه کړی ده. محمد ولی هیوادمل له د هلمند له ناوی لیکلي وای په هلمند کې بیکاری امنی او شتر رسولی ده. حتی د مکاتب و فارغین هم بیکار دی. اوس د نشه ای مواد و خواته متمایل شوی دی. اقبال کندهار لیکلی بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري. هغه د مخالفونو لیکو ته جذبوي. یو بل اوریدون کې جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلی دی افغاني ټولنه بیلمی بیروزګاری وخوړه که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختي به د خدای په فضل سره لمنځه لاړ شي. نور پیغامونه به له ټلیفونونو وروسته ولولو.
بله شنوندگان روی خط بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله د دې جنگ لامل چې یو د ټولنه بیکاری په خپل سترګو زیوال درته وایم چې موږ سره یو نفر و هغه خپل د مخالف په تلار چې ماته په خپل وکړه سواله ته دا کار مه کوه زه خپله ته څه شی وکړم ته ماته لار وښه لږ دفه پاڼي یارم دا خو میلا ته ډوډۍ او څه شی غواړي او که دولت دې ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي دا به آینده ډېر ګنده عوامل ولري.
مننه.
سلامت باشین صاحب، زنده باشین. بریم بشنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم، خالد رحمان هستم از ایسیسی خیرخانه.
بفرمایید صاحب.
نایی 15.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
تشکر. میخواستم درباره این برنامه یک نظر بدم که چی تاثیر داره سر جوان و بیکاری. تاثیرش اینمی است که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشم خودم امان دارم. از دست بیکاری چه مردم نسبه امسال ما رفت خارج، نسبش 10% رفت بودری شد، 10% دیگهش رفت چرسی شد، کلشان در بازار. هر بحث ما بین جوانان اینمی است که ما چی رقم خواد کردیم چی رقم یک.
بله حالا که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین، چرس یا تریاک یا هر چی که نامش هم میگذارین، یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه؟
این یک نوع تسکین است. این میفهمه کلگی میفهمه که این مشکل حل نمیکنه، مشکل کلش از بالا جای خرابه است، کل مشکلات در سطح دولت است، اینا کلگی را در بدر کردند. مشکل در بین جوانان است، جوانان هم خدا هم یال هم رویه دارند، انرژی دارند، ولی متاسفانه چی کنند دیگر؟ در طرف باز می سرشان سر اینمی عمل میشه، نسبش طالب میشه، نسبش تروریست میشه، نسبش دوز میشه، هر کس در مورای خود میره. این مثالش من رفتم چرسی شدم.
بله سم تشکر. بله تشکر از شما هم شنونده عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام مشنین. سران صاحب، خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مشنین.
بله، په هلمند که دازاری رادیو خبریال الیاس دایید افغان چارواکو په قول وای چه مساکله ولسوالی چه سورزی مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې و بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده. دایی صاحب هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ الیاس دایی.
سلام سر تاسو اردن ته سلامونه. د هلمند کې د 2015 میوان کل اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول ځاځي څه شی دوران دی ازادي راډیو ته او رسنیو ته به تایید کړي چې مساکله ولسوالۍ تېره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرې اونۍ چهارشنبه په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسته حکم یې د انقلاب په مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کښې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او یې بمبار نه دی شوی. د دېرشو په شاوخوا کښې د وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې
په دې عملیاتو کې د نوي په شاوخوا کې وسلوال تپیانسیز هم دي. البته دغه معلومات د خپل استخباراتي کاشف او معلوماتو له مخې ډول چې لاسته راغلي دي ډول چې په دې عملیاتو کې چې مسافره ولسوالۍ مرکزي سیمه بېرته د افغان ځواکونو ترلاسه راغلي، د افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې موږ نه یو پوهېدلي چې مسافرات یې د عادي خلکو او کوم مشران سره د دې خبر په تایید کې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس، دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدین که با نقل از مقام‌های امنیتی افغان، نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی مساقله 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو د موضوع پر ریبات ورنه پیغامونه غوښتل چې د میکروفون ستاسو د خبرونه موضوع ده، لیکن یو شمېر همدغه موضوع لیکلی و چې د مساکله په اړه معلومات راکړي چې آیا عملیات دوام لري او کنه لري. مخکې مو یو راپور درلود، په راپور کې زیدو نقیص سرګندونه وی دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پورې د مساکله په عملیاتو کې یو نیم سل وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو د هلمند دولتي شورا یو غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا اوس ویل کیږي چې مساکله ولسوالي تیر شوه نیول شوې ده. اوس په بیرته د موضوع په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو. اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لرو.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم جور.
سلام سید، مهربانی لطف کردین، بفرمایید سید.
تشکر، زنده باشین. تمام بدبختی ها، بیکاری ها، زمین امنی ها، زمین بخاطریت امید بیکاری ها است.
بله سید، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سرمان سید، پیام ها هم زیاد هستند.
پیغامونه دیر زیاد چی، پیغامونه به هم ولولو. خود دخواه یه واردون که چی منتظر پاتره ایده تا باول نوبت ورکو. مهربانی.
بله، محمد اسلام سنین و دکندار ولایت نیز ضرور سالی اتخ.
مهربانی که بای سیب.
بله، فنجوه پول سالی که خوب یکی زیاد یا خوب دیر سرطون گیره ده چی دلته د ټول فصلونو د اکثره چې د ولسوالۍ د زراعت سیمه ده، نو دلته فصلونه اکثره بس مرضونه کوي او زموږ شی مالدارونه چې ځینې سال رومه یا دا شی چې دی په ښار کې چندانې مارکیټ هم نه لري او ارزان هم وي، نو په دې خاطر د بیکاري ډېره شوې ده. په پنځه ځای
کې تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره، گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده. اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغاب. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله، مشال زابل تخلی کلیوی چوک چی بیکارشی نو روشتای کیشه دی، اینی ام داغ مخینی اولیدون که خبری کلیده. اسلامودین لکندهار ولایت تخلی کلیده وی بیکاری ورس تربلی پر زیادی دوده، پا کندهار که پا زرهاو خلق د بیکاری لوجی پا نشو اخته کیشه. محمد ولی هیواد ملهم ورته نظر څرګند کړی دی. عزیز الله لزابل ولایت لیکلی دی، البته لشاجوی څخه، و بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی، یا جنگونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنگ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي. مجید عبدالمجید له فراد څخه لیکلی دی، وای موږ له اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکی لیکلی دی، وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده، خلک بیکاره دي، کار غواړي، چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي، ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي. یو بل اوریدونکی اسمت فراهی له لشکرګاه لیکلی دی، وای زموږ په علاقه کې ډېره بیروزګاری ده، که چیرې دا بیروزګاری دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامنی به نور هم زیات شي.
بله، یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تشکر از پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، خاصیت مخدا خیر هستی؟
سلامت باشی، مهربانی کوی.
مهربانی شما.
خوشحال هستم، من نسیم صبر کوم د لغمان نه.
مهربانی کوی.
سبا د دې وزګرتي پورې تاسو خبرو کوله په منګو تاسو ته ټول افغانستان ته راځو او بل خصوص منګو په دې ولایت کې چې د لغمان د پرتی د وزګرتي کښې ډیر او ستره سیدلې دومره زیات وزګرتي شته چې نو زمنګ د سیدنتی ته کې ګولې ګولې ځوانان زی مثلا د مخالفین لیکو ته یو مثال د سې چې زی خارج مملکتونو ته شي هغه ورځې موږ خپل په خپل لاسونو باندې خپل ځوان چې د شیګان الله سره ایران د وژل شو هغه موږ خپله خاخ کړو نو دغه د وزګارتیا لپاره ولې دغه دولت اقدام نه کوي ولې زموږ د لوړ پوري چارواکو ولې اقدام نه کوي چې لږ سره څه د کار زمینه مسایده کړي ځوانانو لپاره چې د ځوانانو کار وکړي تر څو
صحیح ډېره مننه. محمد ادیب لیکلی دی چې ځینې اوریدونکي له حکومت د کار پوښتنه کوي لیکن په خپله د حکومت سره د امن په راوستلو کې مرسته نه کوي، په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو مؤسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړي دي.
بله، شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده، باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شماره از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه. و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظ الله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق افغانستان